آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. وړاندی پوخ پرونه کی
اوس می داسیتم پمزی بیا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا.
دنجونو د تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمې څرګندونې لرو،
لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر ښځه ای.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په ژبه له افغان جنو سره یو والی څرګند شوی. د نجیب منلی نظر مې اخیستې،
کله چې ښځې د سواد له نعمت محرومه ای هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي.
اکبر کارګر د خپل نوي چاپ شوي ناول د ارواحو له شاره فضا تشریح کوي.
دلته زمان نشته، دلته مر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خلاص دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغیدلې ماڼۍ تشه توره پرته ده.
مهم شی نه خدای دی چې کدی یو موزیم جوړ کړي، دا موږ هغه ده او سره یو غټه کتابخانه جوړ کړي.
او په دې خبرونه کې
غدې رشاد صاحب یادې میراج الدین پټان کوم کتاب لیکلی، فوغو کې لیکلی او ساول سر مار چلی او بیا له وروسته مور چل سو بیا مر چل سو.
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سنسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ښځې او نر په مانا راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. دریمه ډله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول یې هدفمند دی لکه تراهی او معماري، بل یې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا دونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژۍ څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډیر سخت نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړي نغمې سندره کړی دی چې په خواه له رسنیو کې ډیره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوښه کړې ده. نغمې څرنګه دا شعر خپل سندرې ته انتخاب کړی، داسې سندرې ته چې موزیک ورسره نه دی یو ځای کړی؟ په دې اړه راپور لرو.
اوس می داسې تم په مزی بیا وزرې متړې شپوت پات کی ګدرنا، وزرې متړې شپوت پات کی ګدرنا. وزرې
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیاري راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته یې مجبوره کړي لرې کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پېژندل شوې سندرغاړي ښاپیرۍ نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی، او دا حق مشتخه الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د انجونو سوا نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر می وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواګو غوګوته ورسوم.
نغمه د سندره بې ساز ویلې خو ولی
ما بی موزیک ویلی ده کارډو سره می ویلی ده موزیک پکې نشته. په دې خاطر بی موزیک ویلی ده چې د چارواکی واوري ځکه چې هغوی خو وایي په موزیک آرام ده موسیقي آرامه ده. نو خدای دې وکړي چې بی موسیقي دغه زما دغه سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي دا احساس ورسره پیدا شي چې دا ښوونځی دي د نجونو پر مخ خلاصې کړي او یو درد ورسره پیدا شي چې دا ټولنه بې ښځو مخ ته نه ځي بې تعلیمه مخ ته نه ځي بې پوهې مخ ته نه ځي ځکه چې ښځه مهماره ده د ټولنې او لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر ښځه ای او که یو وزر د مرغه ماتی یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای د سندرې شیر د ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنې دوسره چین شپارس میاشتې کیږي دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتونیت کړی دی. طالب ویاندویانو په وار وار ویلي دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دئی چوالو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غک دشمن منز تر بللیا منز می پال من کی دغس سپیچلیا ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم شی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو ہو د وقت نو پا در کیا اس میں دا ستا اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دئی چوالو زم پریمک دئی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په ونندارتون کې هم مطرح شو. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې لوري دا نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبريال عصمت علی شاه پراپور کې
د دسمبر په 2 په خبر په هنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انځورونو د نندارتون تابع شوی و. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شوی و چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی و. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکې عائشه خان وویل چې د انځورونو یوازنی مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم ټیم او هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کو چې افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دی هغه ګرلز فیګرز جوړ کړی دی د هغه هغه بیک گراوند او هغه ټول سیټ اپ او لوک اپ چې هغه نه لکه داغي پورټریټ او پینټینګ نه مونږ ته د افغان افغانی یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زده کوونکو هم خپل انځورونه ایښو دي. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکی سونیا روف وویل چې په ټول انځورونو کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې کوشش مو کړی چې خپل انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه غیر انسان دی هغه او خی معاشري تراوي او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغانی راغلی ډیر زیات اغي کارو کتو اغي ډیر اپریشیټ کو دا یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمون سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن وکړو.
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې پیزار او نور د سنگار شیان هم خودي شوی وو. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په ژبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده په دې اړه مې د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
کله چې موږ د ادبیاتو په خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ذهن ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې په ځینو کلچرونو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې خاص د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. د بشریت یو اصل دی له بعد مرغه
خو په ځینو کې په ډېر ټیټ سترګه کتل کیږي.
په ځینو کې ډېر په ځینو کې لږي. په ټولنو کې چې خزې محدودې ساتل شوې دي طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار کوي. د تخلیق هغه وځي دا تخلیق ټولنه ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځان چې په هر شاید کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده، هلته طبعا یو تفاوت شته.
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلیږي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنده ده. همداسې
هغه طبیعي خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمت محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده، څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لوی او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که هم د ښځو مقام دی او څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته دویم نقش ورکوي.
که افغانی ادبیاتو تراشو دی افغانستان ادبیاتو ته ساس په باور که چیرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لری شي حذف شي څه پکې پاتیش یا لږ څه پکې نه پاتیشي؟
دلته ستاسو خبر تر شا بله خبره پټه ده چې هغې سره زه ډېر موافق نه یم. هغه خبر ستاسو خبر تر شا پټه ده هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډېره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیق دی، لکه متلونه چې د ټولو پښتنو تخلیق دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بغته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې په مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغه کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیق کې چې د ورځني ژوند سره تړلی وي، لکه لنډۍ، دلته بیا د ښځو او نارینه ونډه برابره ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي، په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات د هغو هیوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغو کې په وروستیو کلونو کې میرمنې ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سږ کال په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د نوبل د ادبیاتو جایزې ته که وګورو، په تیرو سلو کلونو کې نارینه و لیکن له نړیوالې جګړې را وروسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې دي، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شو که څرنګه؟
ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
دا ده په دې وروستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي. او دا جایزه د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدلې دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاتر و. هری پاتر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینې دپاره زمینه مساعده شوې، ځینې دپاره نه مساعده شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګریوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې په خاطره دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په پنځوسمو لسیزو کې، حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوا په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو مې په روسته پیښه کې ډیر وزورولی. تاسو وزوریدلی خو زه ډیر آرام یم، زه آرام شوم، لا یو دایمی او د کلونو ول عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړاوونو سره مل دی. د سرو سکروټو باره دی چې انسان یې په اوږو وړي. البته تاسو به زما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوي چاپ شوي ناول د پیل کرشي دی. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي، ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له ښاغلي کرګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، څو له دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا ترې واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فکتورونه دي په دې کتاب کې. چې یو اروا ده، یعنی اصلي کرکټر د دې اروا ده، یا ارواوي دي. او بل خبره ده چې یو خار دی. دا خار یو سمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامع کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، د یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا لنډو زمانو کې، یعنی په یو مخته کې، یو زماني مخته کې دا هغه خار قصه ده چې بنیادمان یې په ارواو بدل شوي دي. هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغوی د خپل ماضي سره پریکون کړی دی، او د خپل مستقبل نه بی برخې شوي دي. دې کې نو ډېرې قصې دي.
اوریدونکي چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري، ورله ورې ذهن دې ته راځي چې په دې داستان کې کیسه څه شی ده. نو په دغو کیسو کې که یوه کیسه تاسو راته ووایاست، فرضاً یوه کیسه څه شی ده پکې؟
په دې کې ګوره، یو خبره داسې ده چې مرګ دی، هره ورځ مرګ دی، هره ورځ مرګ دی، او هره ورځ تسلط پیل کېږي. یو خبره ده. بله خبره ده چې دلته یو بنجاره راغلی دی. ټول بنجاره کرکټر پیژنې چې دا یو ذلیله کرکټر دی. زموږ جامعه بیا هم د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده. که کاست سیستم به کیندې، د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټولنپوهنې په لحاظ باندې. منظور دا دی چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري، خو خلک تیر باسي، او خلک غولوي، خلکو ته دوکه ورکوي، او خلک په نشه یي موادو روږدي کوي، خلک مخموروي. دا عوامل ټول دغه بنجاره پورې مربوط دي. یو دا خبر. نور زیاتره مسایل په دې کې سمبولیک راغلي دي. سمبولیک په دې خاطر باندې چې دا داستان دی، دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړ شي. دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي. نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه، یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي. کله چې اروا کرکټر ځي مړ کېږي، هغه خلک تر بېرته راستنېږي. هغوی ته وایي چې بس زه آرام یم، یعنی زه مړ یم، زه غم او درد نه لرم. سړی چې روحي جدا شي، په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي. نو په واقعیت کې مونږه په وروستیو کلونو کې، او دغه اوس تراژیدي وګوره، دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره، څومره میلیاردونه انسانان پکې ژوند کوي. آیا د ټولو ژوند داسې دی؟ که نه، دا زمونږ یو بدبخته ولس داسې دی. او دی کوم بیا هم یو عالم، یو دانشمند یختان په دې اوګو پراته، هغه پښتانه ملامت کوي، او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي، او دې ته نه ګوري چې دا د چا په زدن، دا توتیا د چا په زدن. داسې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې ده.
یعنی یو ډول سیاسي اړخ هم لري. او تاسو د انسانانو ویل په وروستیو راپورونو کې وویل شول چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیارډو ته ورسېده. ستاسو په فیسبوک کې مې د دې ناول ځینې برخې په خوال وستې وي. تاسو بیلی بیلی برخې لیکلې وي، او په پیل کې مو داسې فکر نه و کړی، فکر کوم چې ناول کوي به همداسې ده.
یعنی همداسې ده. ما هغه کوم احساس چې ماته پیدا کېده، د یو نیمچه لیکوال په حیث باندې، زه ځانته لیکوال نه یم، کله غټه کلمه ده، د داسې یو چا په حیث باندې چې یو احساس لرمه، یو عاطفه لرمه، او د خپل مورني وطن سره په اصطلاح باندې نشتېدونکي رواني او عاطفي اړیکې لرم، دې هر وخت زه راولم. دا چې که څوک یې ښه بولي که بدې بولي، ما خپل احساس د کاغذ په مخ باندې پلی کړی.
کارګر صاحب، د احساس خبره تاسو وکړه چې د هرې برخې په وخت یو احساس درته پیدا شوی دی، یو څه مو لیکلي دي. احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي. نو دغه مختلف احساسات څرنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړی دی چې ناول یې
خبره ده چې اوله کې خو بیلی بلی برخه د ناول په برخه کې چې کله زرا فلم ما خپل دوستانو سره مشوره وکړه هغه ما ته ویل چې دا باید دې ما دې ته یو دغه ورکې یو هغه د ملایانو په خوانو دا خبره معنا یو واحده مې وتورکړه فهمت یو واحده په دې معنا باندې چې دا ټول مسائل ما دې یو کراکټر د خلینه بیان کړ یعنی یو څه تغیرات مې فکر راوستل او داستانی بڼه مې وتورکړه نو په دې خاطر باندې دغه احساس وپنځید یعنی عمومیت یې پیدا جنرالایز شو په دې حساب باندې
نو دا ساسو ترکیب معنای واحده دا معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغییر باعث شوی هم وي
که ما ولا کې ویل یو وین کې کراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي صحیح او بل یو جامعه ده دا جامعه که خار دی که وطن دی او که مملکت د دې داستان دی نو دا طبعا واحده معنا ورته پیدا کوي مسله په تراژیدی باندې ده دغه تراژیدی چې هم دا اوس جریان لري دغه تراژیدی یو انځور دی
ل تخنیکی اړخه کې چرته برته د دې ناول مسلې ته راشم زمان پکې یو نه دی او که څه هم کې دې چې یو څوک وایي چې نومې دا دی چې د ارواحو له شاره نو طبي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کوم شي لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یو واحده زمانه ذهن کې تدایی کی
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته دلته لمر نشته دی دلته سپوږمۍ نشته دلته ستوري نشته دی دلته فقط یوه خړه دنیا ده او انسانان هم نشته دی فقط ارواح وي لکه سیوري داسې رادبره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی دا زمان هم دغه وروسته زمان چې د پیسلام د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لوکي
د دې ناول انجام ته کرا شو انجام څه شی دی
د دې ناول انجام دوام لري یو رقم ته ادامه ده مخصوص پای نه لري
یعنی مشخص انجام نه لري اما لوستونکي در کولای شي چې یو انجام ته رسیدلی
څنګه باید ادبیاتو لزاوینه دا درکې چې دا کوم انجام دلته شیطانی وسوسه کې مسلطه ده او شیطان دا جامع او دا انسانان کومې خواته دي
لشغلي کارګر څخه په مننه وړاندې د ازادي رادیو یادې به مجلې په پروګرام کې تاریخ تم خکو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
دا ساجی روري مچلي په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو لمړی هم ننګرهار ته ورسو چارواکي په دې ولایت کې شمنه کوي چې د سراج العمارت له وداني څخه به د جمهوریت د زماني لښمنې سره سم موزیم جوړ کړي جزئیات د فريد سیال پورا پور کې
په جلال آباد کې د سراج العمارت وداني له هم په موزیم نه بدل شوې په تیر جمهوریت نظام کې د دې وداني چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال شمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي د رهلا پونم د جلال آباد یو اوسیدونکو اوسنۍ یو چارواکو ته د دې ودانې په اړه وړاندیز کوي
د ډېر تاریخي ودانې د یو دی په شمول په افغانستان کې ډېر تاریخي ودانې دی او د ټولو عبادتو بیت خاصتنه او خدغه وشي ځکه چې اندازمن تاریخ دی او اندازمن تاریخ بیانوي مهم شی نه خود له دالې چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه د اوسره یو غټه کتابخانه جوړ کړي نو دا شان د دې سره زیبم او امنیت لپاره پکارم دا خام ده
سراج الامارات ودانې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شو دا ودانې بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنی تاوتریخوالي لامل وسوځول شو چې نږدې یو پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په دیار لسو 95 کې د تلاوت او کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د شپږ 50 میلیون افغانیو په لګښت چاره پیل شوې چې د طالبانو تربیه واکمنۍ لګمخ کې رغونه تکمیل شوه د سراج العمارت ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده د بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورزي چې په دغه غلي ځای او پاکه فضا کې مطالعه وکړي محمد زبیر چې دی بڼه ته ورغلی دی، په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بند چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغوی ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصیږي تر اوسه پورې هغه کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس قری محمد حنیف وایي چې له سراج العمارت څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوعي له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوی ده، ټول چارې بشپړې شوی دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو. په هغه باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم ده ان شاء الله هغه به التمو موزیم جوړو.
بلور ته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په وروستیو کې ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د تبجر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سراج العمارت موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستره تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمین ګڼل کېده. د سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا لس کیلومتره کې پرته ده. د هډې د لرغونی ټپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانیو زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات اتر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمیر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار اتر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستی و چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وو بیرته افغانستان ته وسپارل او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو د لرغوني فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تالا شوي دي.
د هډې له غونډۍ معاصله غونډۍ ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډۍ چې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده د جینو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډۍ تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مارڅلۍ مورڅلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. د اوبو ته د سردې بند وایي، خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنګر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډه په څوک کې یو تنور ښکاری چې قدامت تو پیلو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دي چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلی سردې اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلی غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلی کار خبور څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څونه شمال دلی ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند څه نه و په غټیم کې. دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی به په غټیم کې دلې مارانو دا شیان ډېر و، خلکو به مارڅله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج دین پټان چې کوم کتاب لیکلی هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مار څلی و بیا له هغه وروسته مور څله سو بیا مر څله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زای،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یادې غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د نګلو آمدي کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټې برمې دي، والې شوي دي، په لاس نه دي جوړې شوي، مشینانو په واسطه شوي دي، ډېر زورې دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کارېږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډې پکې جوړ شوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې، او دغسې نور هم کار شوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسل غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي، عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست و او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی پوپلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې لا 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. لا دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنگر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د آزادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام وروستیو ته رسیدلی یو. په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو. په پښتنو په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره ښځو ته ده، د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې د رولې ستونزمن وي، نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس دری شي. نجبلالو خیل په دیاړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی، یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار وایي که د دوو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي، دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی، ځکه دا زموږ د مور څادر دی، زموږ د خور څادر دی، زموږ د اورندارو څادر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ دا لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنیو ترمنځ دا سخته نښته وي، کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوا قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي، دوا کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیازالله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډېر دی.
ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپل کورنۍ ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتوري مکه پړونه یا ټیکرای په لویه پکتیا کې کچیرته دوه قبیله دوه اشخاص نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري دغه دواړو ترمنځ کچیرته یو خدای چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ وخی کیږي چې زینا خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه دروي هتا د دوی ډېر لوی لوی ستونزې د همدغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب مرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوي پړونه او ټیکرۍ په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتې ورځي مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکري سر نه لري کې په غاړه کې واچوي نو مړی ورته وبخي. ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور دیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلی دی تمثیل کړی دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر درون چلند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بدرد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د منازعې اړخونو ته ټیکری ورمخېته کي هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
ښځو او میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم.